لپاره د برېښنا نوې ټاکل شوې رئیس خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه به ډېر ژر هواره کړي. په جلال آباد کې د برېښنا د نشتوالي له امله ډېر ښاریان وټونو ته راووتل او پرله پسې اعتراضي غونډې جوړې کړلې، خو د برېښنا نوی رئیس ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې په ننګرهار کې د برېښنا ظرفیت لوړ کړي. تفصیل د شاه محمود چینواري په راپور کې اوري.
له تیرو دوو میاشتو راهیسې له کل نه چې په ننګرهار کې ګرمۍ زور کړی، په دې ولایت کې د برېښنا نشتون خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښاریانو وایي له یوې خوا د ګرمۍ درجه تر څلوېښت لوړه شوې او بل لور ته د برېښنا نشتون یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي دولتي برېښنا په ساعتونو ساعتونو نه وي او جنراتوري برېښنا ته د خلکو وس نه رسیږي.
زه خو د نارنج باغ اوسېدونکی یم، عجیب بلا خان مې نوم دی، او د برق مشکل دا دی چې د روجی خوالته مشکل وو چې دا بوزه شوله، بوزې کې د ورځې هم ځي د شپې هم ځي، هېڅ په پتې نه پوهېږو. بیا لږ شو په دې کې بغاوت جوړ شو او داسې خلک راوچت شو چې یاره د رئیس ولې دا برق بوزې راولي. نو اوس چې دی اوس هم هغه دی، ځي او راځي، کله یې او کله نه، کله د ورځې نه او د شپې خو دوه وارې درې وارې راجګېږه، خوب خو نشته، به جنریټر ولګوه، جنریټر بند کړه. دا کړاو سره خو پوره مخې خو پوره کړاو دی، خدای دې هدایت موږ ته نصیب کړي.
نغلوب برق هم اوس خراب شوی دی، کله ځي او کله مثال نه ورځ کې درې ساعته څلور ساعته نه، او د شپې کور کې هم کله ځي او راځي، کار ته نیمه بجې ځي، اوس بیا ټول شپه برق نه و، او نیمه بجې اته بجې اوولس دولس بجې راځي او ستونزه شته پکې.
د جلال آباد ښاریانو د پرله پسې نیوکو او اعتراضونو په مقابل کې د برېښنا شرکت په روانه ونې کې دې ولایت ته وحید الله پوپلزی د برېښنا د نوي رئیس په توګه وټاکه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خپل معرفت په غونډه کې ښاریانو سره ژمنه وکړه چې دی به په لومړي قدم کې د جلال آباد ښار لپاره د برېښنا ظرفیت لوړ کړي.
اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه انشاءالله ځان سره لرم، باقي واړه کارونه دي هغه به انشاءالله په خپله باندې کیږي. زه داسې وعده درکوم چې اول قدم کې بعد ننګرهار دپاره د برېښنا زیاتوالی به رامنځته شي.
دارنګه پوپلزی وویل د برېښنا پخوانی رئیس ورته په ډیرو برخو کې زمینه برابره کړې او د خپلو پروګرامونو په لړ کې به د حصار شاهي صنعتي پارک ته پنځه څلوېښت میگا واټ لمریز برېښنا هم جوړه کړي.
سر شهید کومشه فابریکی دی یا سنتی پارک دی، د یو سیر سره هم خبر شوی دی، د بانک انکشاف یا سی سره هم خبر شوی دی، هغه هم په دې کې شمن دی، او ان شاء الله رحمان تاسو به کله الله رضا زما په وخت کې باندې دی نشانه ان تاسو ویني چې یو سولر سلوېت یا 50 میگاواټ سولر به هم تاسو ان شاء الله جوړ شي. مومن صاحب نړۍ مننه کوم، هغه هم هتا د رزق غم لاول نه خړلې دی، نو هغه مشکل ان شاء الله حل وی.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ته تیره شوې اوسنۍ برېښنا د دې ولایت لپاره بسنه نه کوي. دوی وایي د ننګرهار له اکثرو ولسوالیو څخه 70% خلک د جلال آباد ښار ته راکړه شوي، چې له دې سره د جلال آباد په ښار کې د برېښنا مصارف هم زیات شوي دي.
او مخکې له دې چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د هلمند تاریخي آثارو موضوع ته مخه کوو. ویل کېږي د هلمند په لسګونو تاریخي کلاوي او آبدات د نړېدو په حال کې دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپورونو له مخې په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختي کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي، خو د ځینو تاریخي کلاوو دیوالونه بیا د هلمند سین څپې ډکې اوبه ورانوي. الیاس دایی په هلمند کې د تاریخي آبداتو او کلاګانو په اړه له څېړونکي او لیکوال چې په تېرو څو کلونو کې د تاریخي آبداتو په اړه څېړنې او لیکنې کړې، له ښاغلي شریف الله دوست سره مرکه کړې ده.
شریف الله دوست، ډېر مننه. ما ته په لومړي سر کې دا پوښتنه درېږي چې نو د دې تاریخي آبداتو تاریخي کلاو ساتل په داسې ولایت کې په چې هلمند دی، دلته د انسانانو ژوند خوندي نه دی، د انسانانو شخصي دارایي خوندي نه دی، نو دغه ډول عامه دارایي یا تاریخي کلاوي دا څومره مهم دي چې وساتل سي؟
دربننه د تاریخي آثارو ساتل اصلا دا باید د موجود څیز په توګه د ته ارزښت او درنښت هم وسي. تاسو وګورئ تاریخي آثار درې ډوله ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت راپیژني. کله چې موږ واده کوو یا دعوه کوو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې یو څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره وغښتلي مټې درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی بروجونه او کلاګانې دا یې جوړولې، د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یو وخت. او درهم دغه اقتصادي ارزښت دی، اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره، ګرځندویان لپاره دغه اقتصادي ارزښت. کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو دغه دپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، دغه دپاره موټران، ټیکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنی په هره برخه کې دغه دپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي. نو په دغه درې برخو کې تاریخی اثر اصلا دزش در ارزش او درنش وردی. او زبوش تاریخی اثر لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه په هلمند کې جګړه توده ده او د جګړې څخه مخالک کړیږي، دغه سیمو تاریخی اثر هم ستړي دي د جګړې له ناورین څخه کړیږي او هغه دی نړیږي. نو خورا د واهمې ځای دی، خورا دغه تاریخ حقیقت دی چې زموږ د تاریخي اثارو یا کلاګانو بېخي هغه وروستۍ سلګۍ دي. دلته دوه ډوله زیانونه و دوی ته راوړي. یو هغه لاسي زیانونه دي چې دوی ته د دوی سره تماس نیسي، یا به د جګړې، یا به د ناخبره اشخاصو، یا به د خودغرض اشخاص چې په هغه کې ناکانونه کیندنې کوي د هغو په وجه باندې دوی ته زیان رسېږي. بل هم د طبعي افاتو په وجه باندې دوی ته زیان رسېږي، لکه باران دی، ژلۍ ده، سیند دی، راځي ډکېږي، هغه په وجه باندې دوی ته زیان رسېږي. یعنی د دغه دواړو حالاتو دپاره موږ هیڅ ډول امدګي نه لرو. دغه یوه نیمه لسیزه تېره سوه، په یوه نیمه لسیزه کې د دې اثارو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول کار نه دی شي. یعنی که سړی وایي بېخي پر هیڅ باندې حساب ده،
نو پړ څوک دی په دې کې؟
په دې کې پړ اصلا مسؤلین پړ دي، مسؤلین په دې کې ډېر پړ دي، ځکه چې دې ته باید توجه سوی. د دې لپاره باید د نړیوالو څخه د خاصتا یونسکو د دې لپاره راجلب سوی وای، د تاریخي آثارو په نړیوال کلتوري میراثونو کې د دې د ثبت لپاره هڅې سوی وای. یو به مو دا ګټه کړې وای چې خپل تاریخي آثار یا تاریخي هویت مو خوندي کړی وای، بل به مو په زمن کې د دغه تاریخي آثارو څخه ښه مادي لاسته راوړنې درلودی. حتی تاسو باور وکړئ چې یو د بست کلا څخه که چیرې موږ دا سمه ورغوو، د دې د پارکینګ څخه، د دې په څنګ کې هوټل جوړ شي، د دې دپاره د سیلانیانو لپاره که بهرنیان و دې ته زړه رش کوي یوازې د افغانستان سیلانیان دلته راسي، تاسو باور وکړئ چې دغه د لشکرګاه ښار به بېخي هېڅ بل پرمختیایي بودیجې ته ضرورت ونه لري، له همدې څخه به ګل ګلزار وي. نو موږ په ټوله کې دا چې 15 ولسوالۍ شاوخوا لرو، په 15 ولسوالۍ کې تقریبا د 3.5 تاریخي آثار لرو چې دغه ټوله د خطر سره دي. مثال په ډول په خانشین کې د کلای سبز دی، په نوزاد کې د یما پاچا کلا ده، په خوادی کلا ده، همداسې په واشیر کې کلاګانې دي، کلاوی دي، او د امیر پولاد بابا د زیارت دی، دغه سی په سروان کې سروان کلا کې کلاوی دي، موسی کلا کې دي، په زنداور کې د برکرور کلا ده، دغه سی په ناوه کې د خلاج یا سرخ داج دی، لشکرګاه د غزنوی لشکرګاه چې دوه پلازمینه و، دغه کلاګانې دي تقریبا تر 3.5 پر کلاګانې موږ لرو. دغه ټوله کسری وای چې بهخه د هلاکت او د تباهی ورستی سلګی کاږي.
نو امکان لري فکر کوي چې وسوم د توجه وخت دی، وسوم وخت لاس نه دی وتلی؟
بهخه نه دی وتلی. موږ په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکار شو، ځکه تاریخي کلاګان چې دی دا یو تاریخي هویت دی، دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د غواښ سره مسی ارته په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دی یونسکو توجه راوړي، د وزارت اطلاعات و فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جاني صاحب چې هغه راغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار یې لیدلی دي، د ده توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یوه برخه یې وګرځوي.
د هلمند تاریخي ابداتو او ځایونو د نړېدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي آثارو له څېړونکي شریف الله دوست سره مرکه واورېده. د هلمند تاریخي ابداتو او ځایونو د نړېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، کوی شئ واورئ. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم اختر نه څو ورځې تیرې شوې خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او د انصاف په لټه کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه تلل شو دوستانه، ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغو دوستانو چې په ریښتینی ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته د حل یوه لار پیدا شي، د هغوی سره به زه فکر کوم چې یو ډول جفا شوی وي. نو له دغو دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغو کسانو ته چې دوی ریښتینی ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل یو اوریدونکي ستونزه راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر و اوس تقاعد کړی دی. خدا چې ستونزه یې څه ده په ګډه به یې واورو.
زما نوم حاجي عبیدالله دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. رتبه مې سمونوال ده، افسر د هلمند ولایت امنیت قومندانۍ یم. وم بیا مې پروسر کال چې مې تقاعد واخیستی دا دی اوس پر کور ناسیم. اساسي ستونزه او مشکل همدغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالک کې زموږ څخه میاشت په میاشت زموږ د معاش ګرځولې، د کوپراتیو په نوم باندې، د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه و. هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي. موږ ته مدیریت تقاعد د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلی، خپل پیسې د کوپراتیو واخلی. د تیر کال څخه شروع بیا یې هیڅ متقاعد ته نه دي ورکړي، مخکې و ټولو متقاعدینو ته هغه خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي، لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي، راته پراته دي. کله وایي د وزارت مالیه تر مشکل دی، بس نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. د ټلیفون نمبرونه هم راکړي و راته، هغه نمبر تر یو وخته پورې تماس وي، اوس بیخي هغه نمبر هم بند کړی دی، اوس خبرې هم نه کوي. ماهانه معاش د افسران اخلي، ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی 2.5%. دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازان په ولایت کې باید مهاجر وي چې افسران استفاده ورته کولای، یعنی هغه جنسونه، هغه شیان، په چای، بوره، پلمیت، ټیکا، نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزانه قیمت استفاده کولای. چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و، دغه کوپراتیو پولی کې په ولایت کې چا استفاده نه ده کړې ورسره، پکې پیسې ګرځولې او مواد نه و. لیکن اوس چې افسر تقاعد کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه، دوی مکتوب ورکوي چې ورته د ریاست کوپراتیو څخه خپلې پیسې واخلي. ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي، راځي میاشت بعد راځي لیکن پوره دا دی اوس یو نیم کال کېږي موږ په انتظار یو موږ یا نفر ورسو د هلمند دغه څخه د کابل ښار وخت تک راتګ مشکل دی امنیتي مشکلات ملزات هم دي لیکن دوی فقط موږ ته تریب راکوي او نه ساتم کوي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
د عبید الله سنځمو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرسیال وای نجیب دانش سره شریک کړه خاغلی دانش راته پاړه وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیف د پیسو پاړه چې کومې اړیکې مونږ لاړوند مسولینو سره ونیولې اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي د دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په یو شمېر نورو دفترونو کې دي چې هغه راټولې کړې نو په مستحقو کسانو به دغه پیسې ووېشي خو اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک نه لري دغه لړۍ ولاړه ده دا یوازې هلمند کې نه په ټولو ځایونو کې یو شان ده دوی د تشویش نه کوي د دوی شمېرې د کوپراتیف له ریاست سره شته کله چې پیسې د دوی په حساب کې ور اضافه شي بیا خبر ورکول کېږي چې د خپلو اسنادو سره مراجعه وکړي او پیسې به
اضافه شود دوباره اینا رو تماس میگیرن و با مو اسناد دستاشیشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف وی ګرک
وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې نه خبرونه شته سی واوري د لا تربل خبرونه مو پلو یو بخونکی خدای سپارو پتلو تلو کې او زلبیا د ټلیفون شمیره ته استه اعلانوم 0992290 یو زلبیا دونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی هغه دوستان چې پریختین ډول ستونزې لري له ازادي رادیو سره یې شریک کی او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله دغه مزاحمتونو لوجه دوی نشي کولای چې اړیکی ونیسي او خپل ستونزې شریکه کی له دوی مهیله دار چې خپل ستونزې راته په پیغام کې پریک دی موږ به د دوی ستونزې واخلو او وروسته به بیا ورسره اړیکه ونیسو تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای
د انصاف پلټکه حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام سره لدی چې د محل په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي او دغه هیواد دوه پر درې ما برخه وګړي له ټلیفوني خدماتو استفاده کوي خو لا هم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت ناسم او به لوړې دي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ناکافي امکانات د ظرفیت نشټوالی ناامني او ځینې نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت اغیز کړی دی دا چې د مخابراتو وزارت د دغه موضوع لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ما محمد حدیث پردیس د حقیقت سری په خبرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مرستیال ایمل مرجان سره مرکه کړې ده
مننه کوم مینځه چې وخت راکړ سر کې په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ له کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندي پرمختګونه
ډیره مننه ډیره مننه خیر اوسې څنګه چې تاسو معلومه ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا له صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کالو کې موږ ډېر بنظیر کشف درلوده او موږ وتوانیدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترنه برخمن ول د افغانستان ولسونه هم ترنه برخمن سي یو ښه حرکت پیل شوی ده یو ښه لاس روان لرو او موږ فکر کوو چې د کال تر پای پورې موږ کېدای شي د اسیمیانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هوادو سره ولرو چې د مونږه ظرفیت لوړ سي او مونږه بلا ټیټه کچه بیا مندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. یو برخه د نوري فایبر د زیات په زه نور نه ورځم ځکه ډېر نور جزئیات لري په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو درېو کالو کې یا په مجموعي ساتنه وایي په تېرو پنځلس کلونو کې مخابرات سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابرات خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سې انتظار کې دی چې ټیټی شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا په کې، او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چپت شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغیرات راسي، نوي مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته د سټلایټ له طریقه ده، څو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی، مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درکړي، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی. خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده، څو چې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو، یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده، مونږ د مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه ورسره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې دي چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څه وسیله ده؟ موږ وطنوال د دې پرتله کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دا دي موږ سره دا دي، څو فیکټر دي. یو خو دا چې د هغه نفوس د هغه بازار ډېر غټ ده، د دې چې بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغې اساس باندې د موږ بازار لګونه وړ ده. یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیون نفوس، نو یو دا فیکټر ده. دون فیکټر دا چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړي، یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جناتور ولري، او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 100 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسي. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مصلی او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چون کې پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه، هغه پایه ولاړه ده دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي په دې یو دقیقه باندې تقسیمېږي. بله برخه دا چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو، دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو، د هغوی قدر له مونږ نه ډېر زیات ده او مونږ نه ډېر پوه هم ده. اخري موضوع چې هغه د امنیت ده، دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ. لبل خوانه موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل. یو دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی لکه سید یو خانه د قتل کې 10% ټکس د مشتری له جوازي خونه دا راسن په دې باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې کتا سل افغاني کارت اچون او تابه د شرکت سل افغاني ورکولې او د شرکت ته نوی افغاني ورکې، نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول 10 افغاني کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو دې په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایل په دوی باندې اوسه تاثیرات راوستي دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه وي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوی پیسې ملي خزانه تزیه او د ارتیا سره سم مصرفي
څو څه دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله د رئیس جمهوریت څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغه سي یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړو سو په حقيقي شکل باندې د هر کس د مصرف اغه احوال دی یو شبکې له سويچ نه راوخلو دی مې په اساس باندې مونږه مالی وزارت راپور ورک د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږه په ځای کړی دا لاله سیستم نو مونږ ډیر مطمئن یو چې داغه هغه معلومات چې د شرکتونو مو سره شریکي هغه کې هیڅ کمښت او کمبود نه راځي، خو تر څو چې مونږ ته نه ګل لا مطمئن اوسېګو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کړه ووسیږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بیلینګ سیستم سره وصل ووسیږي، تر څو چې راسن د بیلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د ارشا اداره باید د دغه سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راسی او بیا دغه پر شبکو کې نصب سي.
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره په قندوز کې، یعنی مخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد په اتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو درته ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې موڅه کړی.
بل دغه کوخ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول کوم دغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی ستاسو باید شبکې باندې وساتئ. تر ډیره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره د مرسته کړې چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي، نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي. وختن فوختن په بعضې ساحو کې باندې د 15 بجو نه وروسته بعضې ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې، نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته.
مونږ هم د کورونا چار وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ سیاسي مشکل حل سو مونږ په درې میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای